وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د احمد اشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي. په دې اړه چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال لګول شوي تورونه له حقوقي پلوه څه ډول څېړل کېدای شي، د حقوقي چارو له یو کارپوه سره مو خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2:19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظرباف د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په استانا کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. هغه اوربند چې تېره شپه اوربند د روسیې، سوریې، ترکیه او د سوریې د یاغانو ترمنځ بحث وشو، ظاهرا نن د سوریې په حلب کې نافذ دی. د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته اوري. خو لومړی ناجیه صافی د افغانستان د سیاست مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د روپیه ټولنې سفیر وایي په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره په 1300 میاشتو کې د پام وړ حاصل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د احمد اشچی قضیه د اندېښنې وړ ګڼي او د کندهار د ملي امنیت ادارې څلور تنه د یو شمېر بانفوزه اشخاصو د ترور په تړاو نیولي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د روپیه ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن وایي په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره په 1300 میاشتو کې د 1300 کلونو په پرتله ډېری حاصل شوی دی. ښاغلی ملبن دا خبرې نن د پخلاینې لپاره د ګډو تګلارو په نامه یوې غونډې ته وکړې چې پکې افغان چارواکو هم ګډون کړی و.
There is an opportunity for peace and a willingness
د سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا یو ښه فرصت رامنځته شوی. که څه هم دا لاره ډیره سخته ده، خو په دې برخه کې مونږ ډیر زیات فعالیتونه لیدلي تر دې چې د 1300 میاشتو هڅې د 1300 کلونو څخه ډیرې وي.
موري اول حزب اسلامي سره د سولې پروسې خلکو ته د یقین ورکړی چې د نورو ډلو سره هم سوله ممکنه ده. په دې غونډه کې هم د رنګ د افغانستان اجرایی رئیس عبد الله عبدالله ویل چې د سولې لپاره د هیواد دننه او په نړیواله کچه تر ټولو ډیر اړتیا احساسېږي. د افغانستان ولسی جرګې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د ادعاو په اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. د دغې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن د جرګې مشري کوله وویل چې په دې برخه کې باید عدالت تامین شي.
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وڅېړي تر څو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
احمد اشچی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په لویانو په غیر قانوني ډول نیولای او ورسره نوړه چلند کړی. دغه سرګندونو وروسته تیر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت، اروپایي ټولنې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما او د افغان نړیوال سازمان هم په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د احمد اشچی قضیه د نخنې وړ ګڼي. دغه کمیسون کمشنر عبدالرحمن هوتک نن ازادي راډیو ویل چې دولت باید د احمد اشچی قضیه په اړه به طرفانه سیړنه وکړي او نتیجې له ملت سره شریکه کړي.
دغه مسله د کمیسون د لپاره کاملا د اندېښنې وړ ده، په هیڅ صورت باندې د تحمل نه ده. خو دولت ته لازمه ده چې په هیڅ صورت باندې له دغه ډول قضایه اوسه عادي تیر نه شي، بلکې همه جانبه څېړنې ورباندې وکړي، بې طرفه تحقیق ورباندې وکړي، نتایج له ملت سره له خلکو سره شریک کړي.
افغان حکومت ویلی چې په دې برخه کې به تحقیقات کوي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر خبر پاڼه وایي چې احمد اشچی په جوزجان کې په ناکرریو کې د لاس ترلودو له امله نیول شوی و او د کندهار د ملي امنیت ادارې څلور تنه د یو شمېر بانفوزه اشخاصو د ترور په تړاو نیولې دي. د دغه ولایت والي ویان سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته ویل چې نیول شویو کسانو په کندهار ښار کې دولتي مامورین، قومي مشران او نور بانفوزه اشخاص ترور کول. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی خوري.
هغه اوربند چې تیره شپه اوربندې د روسیې، سوریې، ترکیې او د سوریې د یاغیانو ترمنځ بحث وسو، ظاهره نن د سوریې په حلب کې نافذ دی. دا په داسې حال کې ده چې له حلب څخه د یاغي جنګیالیو او ملکیانو پلان سوي وتل ځنډول سوي دي. د یاغیانو چارواکي وایي ایراني ملیشو او نورو دمشق پلوه شویه ځواکونو د حلب په ختیځ کې د اپوزیسیون تر ولکې لاندې سیمو څخه د خلکو د وتلو مخه نیولې ده. د یوې موافقې له مخې د حلب په ختیځ کې د دغو سیمو کنټرول باید دولت ته وسپارل سي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون یو کانفرنس ته وویل د اوربند دغه موافقه نسی تاییدولی. موږ د هغه اوربند موافقې په اړه ځینې راپورونه کتلي چې ګواکې د روسیې او ترکیې ترمنځ اوربندې صلح سوې ده او په نږدې ساعتونو کې نافذېږي. زه په دې اړه ټول جزئیات نه لرم. د دغو راپورونو کاروالی نسم تاییدولی چې ګواکې داسې یو موافقه دې سوې وي. په هغه پوځي اتحاد کې چې د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ جنګیږي، چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د حلب په جګړه کې د ایران او لبنان ځینې شیعه ملیشا د اسد ملاتړ کوي. یو نړیوال څارونکی سازمان وایي د سوریې رژیم ته وفادارو ځواکونو لرغوني شهر پالمیره ته نږدې د دایښ تر ولکې لاندې یو سیمه کې په هوایي بریدونو کې شایي له کیمیاوي وسلې کار اخیستی وي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان پرون ویل د سوریې د هما ولایت په اقریبات سیمه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په اړه سخت اندېښنه لري چې رسنیو په اړه راپورونه ورکړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي د دوشنبې په ورځ د هما ولایت پر اقریبات سیمه چې د دایښ په لاس کې د او ځینو نورو کلیو د بمباریو په نتیجه کې د 1400 ماشومانو په ګډون 350 کسان وژل سوي دي. د دې څارونکي سازمان مشر رامی عبدالرحمن ویلي د ځینو کسانو د سابندۍ راپورونه وررسېدلي، خدای د کیمیاوي وسلو د حملې تورونه نسی تاییدولی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یوې څیړنې ښولې چې د سوریې دولتي ځواکونو په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې پر ځینو کلیو د کلورین ګازو درې حملې کړې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو نومول سوی وزیر ریکس ټیلرسن د یو ستر ډیپلوماټ په توګه وستایه. ترامپ چې پرون په ویسکانسن ایالت کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل ټیلرسن د امریکا د ګټو کلک ملاتړ دی او د ده په وینا د بهرنۍ پالیسۍ د څو کلونو تیروتنو بهیر به اصلاح کړي.
Rex is one of the greatest and most skilled global
Rex murda asr yawlo turtulo ali mahiro nadiwalo tijarati rahbaron sakhadai da da tilo aw nur sanatuno pa barkhi ki tarbal har waqt la turtulo stari muwafiqi ramasta kadi da yaw ali ritba diplomat ghashtali aw pyawadi kaste che murda hewad da ali ritba mashrano lakhwa style sawai hamde Trump parun Taylor san da America da bahranoy char wazir putoga u numawa da America pa Congress ke zini kasan par Taylor san pa de khatir انتقاد کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري، خو ترامپ دا د ده د جذابیت نښه ګڼي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایوف د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په استانه کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نتنیاهو پرون له آذربایجان څخه د قزاقستان پلازمینې استانه ته ورسید. نظربایوف تر دې کتنې وروسته وویل چې دواړو مشرانو پر اقتصادي او صحي مسایلو، تجارتي همکاري او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزې خبرې وکړې. دواړو مشرانو تر خبرو وروسته له ویزې پرته دواړو هیوادونو ته د دوی د اتباعو د سفرونو، د هوایي چلند ارتباطاتو، کرنیزې همکاري، د اداري فساد ضد سو او نور مسایل په اړه ځینې سندونه هم لاسلیک کړل. او د ازبکستان انتخاب سوی ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. د لوړې دغه مراسم نن د پارلمان د دوو جرګو په مشترکه غونډه کې ترسره شول. د چې خپل شی لاس پر قران کریم او د خپل هیواد پر اساسي قانون یې شی وو، د لوړې پر مهال د ازبکستان خلکو ته د صادقانه خدمت ژمنه وکړه.
خبرونه مولا ازادي رادیو او ریدل ک غړې به هم دا خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ټکی کم اولاندې په خبرونه کې د افغانستان ولس جرګې له حکومت او غوښتل چې د احمد ایشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي.
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وڅېړي.
د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګول شوی تورونه له حقوقي پلوه څه ډول کې څړل کېدای شي؟
باید یو خپلواکه ناپېلې کمیسیون د دولت لخوا مقرر شي چې هغه دغه موضوع کره وڅېړي.
په دې اړه مو د حقوقي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ښیي چې د دولت له نورو وسله والو ډلو سره هم سوله ممکنه ده. په اورزګان کې د ناامنۍ او ترڅنګ په ټولنه کې ناسم دودونو هم ډیر ځوانان او نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
کوزده مې کړې ده د ډیرش کالو یم ولوار نه پیدا کړ به چیرې خوا ته وزغلو ولوار نسته پنځه کاله مې د دغه کړ چې لږ کاله نور تیار کړم لا مې غاړه نه سمې ستاله.
خبرونه په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو د اساسي او بشري حقوقو او د مخکخو خزو د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د احمد ایشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي. د ولسی جرګې اداري پلاوي وروسته له هغې له حکومت دغه غوښتنه مطرح کړه چې یو شمېر وکیلانو نن د جرګې په آزاد بحث کې په دې اړه توند غبرګونونه وښودل. د جوزجان پخوانی والي او د ملي غورځنګ پخوانی مرستیال احمد ایشچی چې درې اونۍ لا درکه او تر خوشې کېدو وروسته له رسنیو من جمله ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او ورسره ناوړه چلند شوی دی. د ولسی جرګې د نننیو بحثونو او غوښتنو په اړه نور تفصیل د اجمل تورمان پر پورت کوي.
د افغانستان ولسی جرګې په حکومت غږ وکړ چې د ملامت او سلامت د معلومولو په هدف دی د احمد ایشچی موضوع په جدي او عادلانه ډول وڅېړي. د یاد جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر چې د چهارشنبه د ورځې د عمومي غونډې ریاست هم ورتر غاړه وویل د ادعاو د ثابتېدو په صورت کې باید د احمد ایشچی سره د ناوړه چلن عاملینو ته له قانون سره سمه سزا ورکړل شي.
د ولسمشر د لومړی معاون او احمد ایشچی د ادعاو په حق لا د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وسیړي ترسو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
د جوزجان پخوانی والی او د ملي غورځنګ پخوانی مرستیال احمد ایشچی چې درېونه مخکې د بسکشۍ له میدان نه لا درکه شوی وو تر خوشی کېدل وروسته یې ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې ویلي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او ورسره ناوړه چلند شوی دی. د ښاغلي ایشچی تر دې څرګندونو وروسته ګڼ کورني او بهرني غبرګونونه راپارېدلي او له افغان حکومت څخه یې یادې قضیې ته د رسیدنې جدي غوښتنه کړې ده. ارګ هم تیره ورځ په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیبوي او هر اړخیزې څېړنې تر لاس لاندې دي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له دفتر څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې په دې اړه راغلي چې نړیوال بنسټونه باید په خپلو غبرګونونو له بیړې او وړاندوینو ډډه وکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوي د جرګې په نننۍ غونډه کې د یادې موضوع په اړه د یو شمېر وکیلانو تر توند غبرګونونو وروسته له حکومت نه دغه غوښتنه وکړه. له یادو وکیلانو له ډلې څخه کمال ناصر اصولي په دې اړه وویل:
دوستم صاحب باورته وایو ځکه د افغانستان د ولسمشر معاون ده، خو زه دا خبره کول غواړم که دا خبره دروغ وي او دا تهمت وي په دوستم باندې، زما هیله او امید ده چې هغه خلک چې تهمت یې کړی په جزا د اعمال ورسیږي. خو که رښتیا وي نو دوستم باید د افغانستان دولت معاون اول نه وي، دا سړی باید زندان ته لاړ شي.
خود د ولسی جرګې او بلغړی او د افغانستان د ملي غورځنګ ویان بشیر احمد تینج بیا دا ډول ادعاوی ورخیزي تورونه او دروغ ګڼي.
دا ادعاوی یو ورخیزي دي، تورونه او دروغ دي. د ولسمشر لومړی مرستیال سره ستونزه لري. په دې برخه کې هم د افغانستان ملي غورځنګ او هم لومړی مرستیال چې په کابل کې دی خپل غبرګونونه لري او د افغانستان خلکو او ملت لپاره مونږ خپل سرګندونه لرو.
د یادونه ده چې عبدالرشید دوستم څو کاله د مخه په کابل کې پر خپل یو بل سیال او ترک تباره قومي مشر اکبر بای هم برید وکړ او آن د جنسي تیری ادعا وشوه، خو د شنونکو په باور چې یادې قضیه ته هم لازمه رسیدګي و نه شوه. اوس معلومه شي چې راغلي دوستم په خلاف د احمد ایشچی ادعاوی څومره ریښتینی ثابتېږي او آیا د حکومت خبره او عمل د یادې قضیه په څېړلو کې یو شان دی او که څنګه.
و موریدل چې د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت او غوښتل چې د احمد ایشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفارت د اروپایي اتحادیې دفتر او ځینو نورو لورو هم د دې موضوع په اړه د جدي پلټنو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د اداري چارو رئیس چې به مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دغې قضیې په اړه جدي اندېښنه لري او له حکومت هم غواړي چې دا موضوع له هر اړخیزه توګه وبخي او چړي محمد موسی محمودي.
خب نشه اعلامیه خودش یک قدم مثبت و پیش است و ما امیدوار هستیم همچنان که در اعلامیه گفته شد یک تحقیق جدی بی‌طرفانه و مستقلانه در این رابطه صورت بگیره و دولت افغانستان تعهدات را که در قبال حفاظت احترام و رعایت حقوق بشر بر اساس قانون اساسی و مکلفیت بین‌المللی خود داره را اجرا بکنه. این امیدواری وجود داره و باید هم این کار صورت بگیرد. در غیر صورت این مسئله میتونه یک خدشه بسیار جدی را در وجه دولت افغانستان که خود را متعهد بر رعایت احترام و حفاظت حقوق بشر در کشور میدانه وارد خواهد کرد.
د افغانستان د بشری د حقوقو د خپلواک کمیسیون د اداري چارو رئیس محمد موسی محمودی او چې د جمهوری ریاست د ورستی بیان په اړه نظر څرګندو، د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دی چې د احمد ایشچی د ادعا په اړه به بې‌پري څېړنې وکړي او په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د خبره محمد هارون چخانسوري د ولسمشر ویان تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو، د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګول شوي تورونه له حقوقي پلوه څه ډول څېړل کېدای شي، ځکه هغه د افغانستان تقریبا دوهم لولسمشر وروسته لوړ پوړی چارواکی دی. یو شمیر افغان حقوقي کارپوهان د احمد ایشچی د قضیه په تړاو چې ادعا کوي د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او ورسره ناوړه چلند شوی، وایي چې په دې برخه کې باید بې پرې څېړنه وشي او ډېر هڅه باید دا وي چې کوم اشتباه رامنځته نه شي. د حقوقي چارو کارپوه او د افغانستان د ډیموکرات حقوقپوهانو د ټولنې مشر کبیر انبر وایي چې د دې موضوع د څېړلو په هدف باید د ولسي جرګې له غړو حقوقپوهانو او مدني ټولنو جوړ یو کمیسیون جوړ شي. کاغلی رنبر دغه شان ټینګار کوي چې د نورو په شان د حکومت په لوړ پوړو چارواکو هم باید قانون یو شان پلی شي، او که چیرې څوک په چا تور پورې کوي او ادعاوې رښتینې نه ثابتېږي هغه ته هم باید د قانون له مخې سزا ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه له ښاغلي رنبر سره مرکه کړې او په سر کې د همدې موضوع د حقوقي اړخ په اړه ترې پوښتلي دي.
په پرنسپ کې قانون په ټولو یو شان باید تطبیق شي او عملي کدا شاهده او کګدا دی. په هر موقف کې چې دی هیڅوک نشي کولای چې مسؤلیت ولري د قانون اړ باندې، مګر په دغه مسایلو کې چې د موږ په ټولنه کې واقعي خورا لوی پراخ لاملونه دي چې هغه باید ټول سړی په نظر کې ونیسي چې اشتباه ونه کړي، سړی باید پراخه څېړنه وشي، باید یو خپلواکه ناپیلی کمیسیون د دولت لخوا مقرر شي.
بله ښاغلی رنجبر، پخوا هم په ورته موضوعاتو کې یا په نورو ډیرو مهم موضوعاتو کې د کمیسیون ټاکل شوی دی خو نتایج یې نه دي معلوم شوي. فکر کوئ چې آیا کمیسیون به دا درد واکي؟
سل په سلو کې که موږ په طور د مثال کمیسیون ترکیب دا رقم تعین کړو چې ټولنه پرې قناعت ولري، په هغه حالت کې بیا پوښتنه نه پیدا کړي. مثلا یو تعداد هغه وکیلان د پارلمان چې شمال ولایتونه نه دی، یو تعداد قانون او قانون پوهان چې هغه دولتي مسؤلیت ونه لري او دوی په مدني ټولنه کې په بې طرفي باندې شهرت لري، یو تعداد هغه رقم څارنوالان او افراد چې وکیلان دي مدافع دي اوس او هغوی رسمي وظایف نه لري، کله دغه کمیسیون جوړ شي زه یقین لرم هغه شخصیتونه چې هلته ټاکل کېږي او په خلکو کې شهرت دي ولري چې هغوی ناپیل دي او پاک افراد دي، بیا ټولنه هم پرې اعتبار کوي او دا متضرر هم پرې اعتماد کوي او نتیجه به هم یقینا ناپیل نتیجه وي.
بله رنجبر صاحب، بخښي دغلته په دغه مشخص په دغه قضیه کې مثلا دغه ادعاوي چې احمد اشتی کړي دغه ثابت شي، په دې صورت کې مثلا د حکومت د دوهم کس په وړاندې به د قانوني چلند شوی او برعکس مثلا که دغه ادعاوي پاتې شي او مثلا ثابت نشي، مثلا دروغ ثابت شي، د دغه کسب برخه کې چې غلط ادعاوي کړې دي د دې په برخه کې قانوني حکم څه دی؟
ورو په ارتباط قانون صراحت لري، هغه د دروغ او ادعا اطلاع کیس په نامه باندې یادېږي او دا بیا په قانون دي جزا کې حداقل د خو یو جنایت دی، حداقل 3 کاله حبس لري. او بل پلوی چې لومړی معاون دی جبور رئیس دی مجرم ثابت کی، اگر په پایله دی فیصلی دی قطعی فیصلی دی محکمی. نو په دغه حالت کې د مسله د امپیچمنت مطرح کیږي، د دې سلب صلاحیت مطرح کیږي چې هغه هم پارلمان لخوا باید دا کار وشي چې جمهور رئیس په ارتباط صراحت لري دا ماده د اساسي قانون، مګر د معاونینو په ارتباط تشه ده په اساسي قانون کې، مګر استنباط د اساسي قانون همدا دی چې باید هماغه حکم چې جمهور رئیس راغلی دی په اساسي قانون کې هغه چې اتش پیته ماده د اساسي قانون ده هغه په معاونینو باندې هم تطبیق کېدلی شي. په هغه حالت کې هم موږ بیا یو ډېر لوی ستونزې سره مخامخ کېږو چې هغه لوی جرګه راغوښتل کېږي او لوی جرګې راغوښتل شونی نه ده، لوی جرګې ارکان تکمیل دي.
د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د لګول شو تورونو په اړه چې دا په څه ډول حقوقي پلوه څېړل کېدی شي له حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مو خبرې کړې وې. ښاغلی رنجبر وایي چې دا موضوع یو څه پیچلی ده ځکه چې عبدالرشید دوستم لومړی مرستیال دی او که چیرې دغه ادعاوې پرې ثابتېږي نو د اساسي قانون له مخې هغه ماده چې پر ولسمشر تطبیقېږي پر د هم د تطبیق وړ ده او پارلمان باید دی استضاع کړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
کابل چاپی خبرونه هم دې موضوع ته ډیره کتنه کړې ده. اجمل تورمن یو شمیر ورسپانو پانه اړولې دي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې له رسنیو سره د احمد اشچی د وروستیو سرګندونو په اړه یو شمیر مطالب پاره کړی دي. سرنوش پلواکی ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، ازبک قومي مشر احمد اشچی چې دوه اونۍ وړاندې په جوزجان کې د دوستم له لوري تر وهلو وروسته په ناقانونه توګه زنداني شوی و، عدلي او قضایي ارګانونو ته د مراجعې او رسنیو ته په مرکو کې ویلي چې په خپله دوستم او د هغه ملیشو پر د جنسي تیری هڅې کړي او د یوې اونۍ لپاره یې په شخصي زندان کې بربند ساتلی و. په سر مقاله کې راغلي دا پیښه نه د بخلو ده او نه د هیرولو او نه هم ولس نور دا وحشت او جنایت زغملی شي. ولس مشر او ملګري دی واوري که دوی ګام وانخلي ولس غبرګون ته تیار دی. په سر مقاله کې دغه شان ویل شوي چې دوستم څو کاله د مخه په کابل کې پر خپل یو بل سیال او ترک تباره قومي مشر اکبر بای هم برید وکړ او آن د جنسي تیری ادعا وشوه، خو د هغې حساب هم ورسره ونه شو. خو ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د دې قضیې څېړل به د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته اسانه نه وي. همدا خبره وه چې تېره ورځ هیڅ یو حکومتي چارواکي یا ویان په دې اړه څه ونه ویل او چپ پاتې شول. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، کله چې بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي که هغه د هر چا او یا هر مقام له لوري وي باید ورته جدي رسیدنه وشي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي ویل حزب اسلامي سره د سولې موافقه کوي چې د دولت د نورو وسلوالو ډلو سره هم سولې ممکنه ده. هغه د څرګندونې نن په کابل کې په یوه غونډه وکړه. اجرایی رئیس هم په دې غونډه کې حاضر او د افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د روانو هڅو په اړه یو لړ څرګندونې کړې. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
اروپایی ټولنه وایي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره فرصتونه موجود دي چې باید ورڅخه استفاده وشي. په افغانستان کې د دغې ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن وایي چې په دغه هیواد کې د روغې جوړې لپاره د تیرو ټولو لسو کلونو په پرتله یوازې په تیرو اتلسو میاشتو کې ډېرې هڅې شوې دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د راتلونکو تګلارو جوړولو تر نامه لاندې جوړې شوې غونډې ته وویل، که څه هم دا لاره ډېره لوړې ژورې لري خو د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک ښیي چې په افغانستان کې سولې ممکنه ده.
There is an opportunity for peace and a willingness.
د سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا یو ښه فرصت رامنځته شوی، که څه هم دا لاره ډېره سخته ده خو په دې برخه کې موږ ډېر زیات فعالیتونه لیدلي، تر دې چې د تیرو اتلسو میاشتو هڅې د تیرو لسو کلونو څخه ډېرې وې.
نوموړي دې غونډې ته وویل، د حزب اسلامي سره د سولې پروسې خلکو ته دا یقین ورکړی چې د نورو ډلو سره هم سوله ممکنه ده، خو ټینګار کوي چې دا ټولې هڅې باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. اروپایي ټولنه داسې وخت د سولې لپاره شوې هڅې کمساري بولي چې افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جنگ له یوې ښکېلې ډلې حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې ډول له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیلېدو لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ پیل شوه چې دا هڅې بیا د بېلابېلو دلایلو
مسایلو لامل زندیدلی دی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی چه پا افغانستان که دو سول او ثبات اهمیت پناده والا کچه خد درک شوی او دو سول لپار افغان دولت هم دروازه پرانیستی دی. نموڑی دی غنده تا ولی دی طول سر پا افغانستان که جنگی دون که دلی دی گواندی و حیوات سخملا تری کی گی.
در این 15 سال گذشته این تو یک حالت نامد که همسایه ما
په تیرو 15 کلونو کې داسې کوم حالت رانغې چې زمونږ گاونډي په دې باور شي هغه ډلې چې په جنگ کې دی لدې لارې نه یوازې د افغانستان ګټ نه دي تامین بلکې د ټولو ګټ نه تامینېږي چې دا بیا یو بل ډایالوګ تاړتیا لري بدبختانه د هغو کسانو چې په افغانستان کې جنگ کوي اوس هم ملاتړ کوي
هغه که څه هم مشخص د کوم هیواد نوم ونه خیست خو له دې وړاندې د ورته موضوع په اړه په وار وار پاکستان تورن شوی دی له دې سره روپۍ ټولنه وایي چې د بروکسل په کانفرانس کې په جنگ باندې د سولې د بریالي کېدو په تګلاره ټینګار شوی او په دې برخه کې به د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو تجربې ګټورې تمامې شي
وروزګان یو د افغانستان له ناامنو ولایتونو دی په دې ولایت کې د ناامنیو تر څنګ په ټولنه کې ناسمو دودونو هم ډیر ځوانان او نجونې له ستونزو سره مخامخ کړي دي هغه ځوانان چې غواړي واده وکړي دې کار ته زړه نه کوي ځکه په ټولنه کې ولور ډیر زیات دی د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې دغه ناوړه دود حتی ځوانان دې ته اړ کړي چې په سیمه کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي که څه هم دینی عالمان او د بشري حقونو مسؤلین دغه ناوړه دود د شریعت او بشري حقونو خلاف بولي او د لمنځه وړلو لپاره تبلیغ کوي خو تر اوسه کومه ګټه نه ده رسولې له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا موضوع په خپل راپور کې څرګنده ده
د پالینو په خبرو ورزګان یوازې د جګړې قرباني دي بلکې په ورزګان ولایت کې د ناوړه دودونو لکبل ځوانان لکړهونو ډک ژوند تیروي په ورزګان ولایت کې د مدني ټولنې مسؤل جاوید خپلواک او شمیر نور مدني پالینو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ورزګان ولایت کې ځکه ځوانان په نشوخته کېږي او یا هم د مخالفینو لکتزي چې په دغه ولایت کې ناوړه دودونو رواج ګرځېدلي چې له امله د خلکو او په خاص ډول د غریبو کسانو ژوند نور هم له کړاوونو ډکړي دي دی وایي چې په دغه ولایت کې د ویښ ښځې ولور 15 لک پاکستانی کالدارې دي او د واده مصارف هم زیات وي چې دې ناوړه دودونو ځوانان اړ کړي چې له نورو ستونزو ګاللو سره سره بهر ملکونو ته په خطرناک لارو سفرونه وکړي نموړي زیاته کړه
دا یو قسم رواج سوی دی او د خلکو تر مابند یو قسم سیالي دی کچیر یو څوک را ولاړ سي یو چاته مفت لور ورکیا ډیر کم پیسې په دغه کې ورکی اسړې په ټولنه کې ځان ډیر کم احساسي
لږی سره یو شمیر هغه ځوانان چې په زیات پیسو کوزی کړي له دولت څخه د کار غوښتنه کوي او وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي د ورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
کوزده مې کړې ده د ډیر شکالو یم چې ولواریا پروازانه کې ولانم ولواریا نه پیدا کړ به خیر خواته وزغل ولورنسته 15 کال مې دغه کړ چې لږ کال نور تیار کوم لا مې غاړه نه سمې استالې
لته دا دي چې په ورزګان کې خواري نسته یو روزانه د پروازانه مش خپل کور نسته چلولای مر باغ کومل ورچ دی هغه بسنګ ادا کو ش ز ډیر ذات ګران دی
نو کوزدام کړه ته د خیر سره تقریبا اته کال کې دا ته کال کې شتر وسم یو باندې ته کړه تقریبا په 12 لک کال ده
په ورته وخت کې دینی علما هم د شود زیات ول ورخصل د شریعت څخه خلاف عمل غني په ورزګان ولایت کې د حجا کاپوري صد د اماړي کوم مسول مولوی حیات الله ازادي راډیو ته ویل چې د ویښ ځی مہر لاس درهم دي او لدین زیات مہر اخستل د شریعت څخه خلاف عمل دي نو مولوی وایي چې اوس په وطن کې ولور پر ریواج یا دود بدل سوی چې د اسلام له نظر شکار نه دي او د خلکو د تباهي سبب ګرځي
دا ولورونه چرته وایي دته مہر نه ول کې مہر فقط لاس درهم شریعت ورته ټاکلې دي چې دغه لاس درهم دي او دا اوس ډیر ولورونه تر اتلک لاس لک بیا زدر 15 پوری د دیوس اسه د ریواج په خاطر دی
ها خوا په ورزګان ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سرپرست رئیس عبدالشکور روسیا ازادي راډیو ته وویل چې واشه په زور باندې د پیسو په خاطر زیات وخت په کور کې کښینول دا د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او هیڅوک حق نه لري چې د بشري حقوقو څخه سرغړونه وکړي نو موړ وایي چې موږ هڅه کوو دغه ډول دودونه چې د بشر په زیان وي لمنځه یوسو او خلکو ته په دې اړه په هوای ورکړو تر څو خلک له دغه ډول دودونو څخه مخ واړوي شغلی روستای وایي
ولی موږ د دې پرځت باندې واقعتا په جلسو ورکشاپو خلکو د پوهاوي دپاره د ولور پیسه کې یا د دغه ډېر پیسو اخیستل د ښځو پر سر باندې ډېر خلکو ته پوهاوی ورکړی دی
پرام دې مهال په اورزګان ولایت کې د شوز چار ریاست مسولین هم د شوز زیات ول ورخصل د شوز پر وړاندې تاوتریخوالی غني. په اورزګان ولایت کې د شوز چار ریاست رئیس اغلی رڼا سمې او په ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې دغه ناوړه دودونه نوی وازی ځوانان له ستونزو سره مخ کړي، بلکې یو شمیر خوندې هم دې ناوړه دود دې ته مجبور کړي چې له کوره تیښته وکړي او یا هم ځان وژنه وکړي. اغلی رڼا وایي
دا غوالوار بیا دانه سپرا کولی آخر هم دا خور مجبوره که جیچ دا کور سقه فرار بو که یو موضوع دا او بلا موضوع دا از ما جورونه چه خپل وطن پریجدی زی نور وطنو تا زی مهاجریت تا زی تاسو باور بو که چمونش سو قضیه لیدی لیدی
دا په داسیال کې د چفو روزګان ولایت کې بیکاری خپل اوج ته رسیدلې او ځوانان یې لګنو ستونزو سره مخ کړی دي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
و امر دل چې په اورزګان کې نه امنه او ترڅنګ په ټولنه کې ناسمو دودونو هم ډیر ځوانان او نجونې له ستونزو سره مخامخ کړي، یعنی په دې معنا چې ځوانان نشي کولای ودونه وکړي. د نجونو ولور هم ډیر زیات دی چې لکونو کلدارو ته رسیږي. دغه ناوړه دود یوازې په اورزګان کې نه بلکې د افغانستان په ډیرو نورو سیمو کې هم جاری دی. تاسو څه فکر کوئ؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر سره شریک کړئ. د افغان بیسیما ته سوات لښ میرې لارې موږ ته کولی شئ ام پیغامونه راواستوئ، موږ هم هرومرو درته خبرو. وړاندې د اساسي او بشري حقوق نو په اونیس پروګرام کې هم د بشري حقوقو په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي او یو مخکخه خزه هم در پیژنو. خو اوس علي محمد صالح تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانز مایکل بیل میلبن وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په تیرو څو میاشتو کې د پام وړ هڅې سوي دي. دا خبرې نن یوې غونډې ته وکړي. ولسی جرګې د جوزجان د پخوانی ولی احمد اشچی د داو پاړه د هر اړخیزې تیرونو غوښتنه کړې ده. بل خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا قضیه د اندېښنې وړ ګڼي. شغلی اشچی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نیولې او ورسره تاوتریخوالی سوی دی. د کندهار د ملي امنیت ادارې څلور کسان د یو شمېر با نفوذ اشخاصو د ترور په تور نیولې دي. هغه اوربند چې تېره شپه اوربندې د روسیې، سوریې، ترکیې او د سوریې د یاغیانو ترمنځ بحث وسو، ظاهرا نن د سوریې په حلب کې نافذ دی. یو نړیوال څارونکی سازمان وایي د سوریې رژیم ته وفادارو ځواکونو لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې د داعش تر ولکې لاندې یوه سیمه کې په هوایي بریدونو کې شایي له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستی وي. امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو نومول سوی وزیر ریکس ټیلرسن د یو ستر ډیپلومات په توګه وستایا. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره نن په استانه کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې او ځینې موافقې لاسلیک کړې. او د ازبکستان انتخاب سوی ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه.
او اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونو ته چې مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلان وایي چې د متحده عربی اماراتو په ابوظبي نندارتون کې افغان سوداګرو له بهرنۍ سوداګرو سره 1390 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت وایند لطف الله راشد د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د بچې میوې د صادرولو په برخه کې اتاویا، د انګورو او انارو د جوسو سلویخت، د تازه میوې شپږویشت، د زعفرانو نه، د طبي بوټو ولس، د شاتو اتویشت او د کشمیري په برخه کې اته سلویخت تړونونه د بهرنۍ شرکتونو له سوداګرو سره لاسلیک شوي دي.
په دغه نندارتون کې 1390 قراردادونه لاسلیک شو او 1370 کسان د افغاني محصولاتو د ورکوونه
خغلی راشد وای چې په ابو ظبی کې د شیخ زاهد فرهنګي مرکز په نړیوال نندارتون کې د افغانستان په ګډون د 15 سلویخت وادونو سوداګرو ګډون کړی وو. نوموړی وای چې دغه نړیوال نندارتون د دسمبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړ چې د لومړي ځل لپاره د افغان تولیدي شرکتونو 15 غرفه پکې نندارې ته وړاندې شوې. د لومړي ځل لپاره د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ په مرکز کې د خصوصي سکتور په مالی ملاتړ د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د جلغوزو د پروسس فابریکه جوړیږي. د پکتیکا والی الیاس وحدت د چرشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې چارې په سباند یو کال کې بشپړیږي او سباند سلو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. ښاغلی وحدت وایي چې دغه فابریکې په فعالېدو سره به د پکتیکا د 12 ولسوالۍ جلغوزي هم دلته پروسس او بیا به نورو هیوادونو ته په لوړه بیه صادر شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل هم په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي، یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 70 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 83 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غلاز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اواز اوریدلی شي. د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو ازادي رادیو اوري، او په همدې څپو د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام مهیروي. مخکې مو په اورزګان کې د ناوړه دودونو په اړه په تیر بیا د ودونو په باب یو راپور درته واورېده چې واوراو چې اکثره ځوانان د ناسمو دودونو له امله کلونه کلونه بې کوژدي او بې واده پاتې کیږي، ځکه ولور ډېر لوړ دی. محمد قاسم زواک بیا سمدستي د دغه راپور له اورېدو وروسته د افغان بسیمه تسواتل شمېرې له لارې یو پیغام رستولی، وایي چې په هلمند کې هم د ښځو ولور ډېر لوړ دی. په هلمند کې د هرې ښځې ولور 100,000 افغانۍ دی چې دا یوه غټه ستونزه ده. له قاسم زواک نه مننه چې سمدستي پیغام را واستاو. ستاسو پیغامونو ته هم سترګې په لارې وړاندې دي. اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې هم د بشري حقوقو په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي، او ورپسې یوه بل مخکښه ښځه درپیژنو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادګي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادګي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادګي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادګي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د دسمبر د 20 یا په نړۍ کې د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلست.
مننه، خیر اوسئ.
سیرات صاحب، لکه څنګه چې د دسمبر 20 په نړۍ کې د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده، که اوریدونکو ته په افغانستان کې د بشری حقوقو د کمیسون درامسته کې دوه پاړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، د افغانستان ولست خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې، څنګه چې په نړۍ کچه باندې نړیوال بین المللي حقوق بشر ایجاد شوی دی، د پاریس په غونډه کې چې د 1993 پر 4 په 20 دسمبر د 1993 کې دا پریکړه وسوله، په دې اصول نامه کې دا راغلي چې هغه ملکونه چې نړیوال سازمان سره تړاو لري، عضویت لري، دلته د کمیسیونونه د دولت په خوښه باندې که هغه د وزارت په چوکاټ کې، که هغه مستقل ریاست په چوکاټ کې، باید التجا سي چې افغانستان هم د دې نړیوال حقوق بشري عضویت لري. دلته د هغه پاریس په غونډه کې په هغه ممالک چې عضویت او د یو جنګي گزار نه د ډیموکراسي خواته دوی قدم ایږدي، باید هلته حقوق بشر ایجاد سي. په دې اساس باندې اصلي اساس بنسټ د افغانستان کې د بشري د حقونو ایجادول د پاریس اصولنامه ده. بیا د بن د توافقنامې چې په 2001 کال کې هلته ایجاد سوله، په هغې کې څو موارد ول. اول، د جنګ بې قید و شرطه درول، د افغانستان باسازي او نړیوال کومک افغانستان ته، او په افغانستان کې څلور مستقل ارګانونه ایجادول چې هغه کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د انتخابات، کمیسیون د اصلاحات اداري، کمیسیون د اصلاحات عدلي او قضایي. د بن په پریکړه کې د راغلی چې باید په افغانستان کې هغه پس د دې دوه نړیوال اساسي اصول وروسته د افغانستان د رئیس جمهور د موقت ادارې په فرمان باندې کمیسون ایجاد شو، نه عضو پکې سوله، په دې کې رئیس معاون تعین شو، او د اصول پاریس په هغه کې حقوق بشر په هر ملک چې جوړیږي د هغه د اصول او د هغه مقرره او د هغه کارکردګي د هغه صلاحیتونه هلته مشخص کړي دي. هغه بیا کمیسون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پوش پاړسم د جوزا یو اتلسم کال یو اتایم کال کې دا ایجاد شو، او د دې ملي پښتوغنا زموږ ته 50مه ماده د قانون اساسي ده چې په هغه وخت کې په قانون اساسي کې درج سوله، او په 1302 کال کې دا قانون اساسي توشیح شو د رئیس جمهور له طرفه. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر نه پرته 8 ساحوي دفاتر لري او شپږ ولایتي دفاتر لري. په اساس د نفوس بود مسافت باندې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خپلو افغانانو وګړو له خاطره چې په تکلیف نسي په پرلرو پرتو سیمو کې میشتي هلته ولایتي دفاترونه ایجاد سوي، او په اساس د زنونو باندې ساحوي دفاتر ایجاد سوي دي.
ډیره مننه سیرات صاحب. په افغانستان کې د بشري حقونو د کمیسون تر رامنځته کېدو وروسته تر دا مهاله پورې دغه کمیسون څومره کارونه کړي که په لنډ ډول اورېدونکو ته معلومات ورکړي؟
کله چې کمیسون ایجاد شو طبعا اول خو مشکلات د دفتری ول چې هغه دومره مشکل نه وله. دا تشکل او په دې نوم باندې په افغانستان کې غیر مانوس و، چاورېدلی نه و، خو الحمدلله کمیسون وکړ سوی چې پرتو لریو سیمو ته چې هلته جنګ و جګړه نه وه، ناامني نه وله، پل حضور هلته ورساوه، خلکو ته پوهاوی وسوله، هلته سیمینارونه دایر سوله، په عدلي قضایي ارګانونو کې د ملکانو شوراګانو، یعنی خلکو ته عموما فیزیکی حضور د حقوق بشر، خلکو ته هلته وروپې زندل سو، خلکو تر معرفي سو چې دغه حقوق بشر په هغه مواردو کې کار کوي چې کم نقض حقوق بشری په افغانستان کې سوی. په دې اساس لری پرتو سیمو ته حقوق بشر پل ځان ورسو، د خلکو غوږو ته د دې اساس د دې اصول د دې راهکارۍ او مکلفیتونه چې کم د افغانستان د بشری د حقونو خپلواک کمیسون دنده وظایف مکلفیت د فرد نه خزه مولا عالم معلم ډاکټر ټولو ته ورسه، دا یو غټه لاسته راوړنه ده په دې سلسله کې.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقونو د فعالیت له پیلېدو سره سم د افغانستان لرو پروتو سیمو ته د حقوق بشر ژغ ورسول سو، په دغه موده کې د بشري حقوقونو کمیسون خلکو ته د عامه پوهاوي د هغوی د حقوقو د دفاع په برخه کې څومره معلومات ورکړي؟
پلان ډول باندې چې وخت چون کم دی، شپږ لک او دولس یو زرو دو سو یو څلوېښت نارینه او ښځینه خلکو ته په دې رابطه پوهاوی سوی دی د بشري حقونو په ایجاد، په مکلفیتو یې او په دندو یې، او په تعداد دیر زرو پنځه سو پنځه اتیا شکایتونه چې هغه نقض حقوق بشري ثابته سوی دي په ټول صحوی ولایتی هغه کې چې دغه بالفعل نقض د حقوق بشری سوی دی، دې ته رسیدګي سوی ده. په تعداد و در زرو اته سوه او نه ویشت شکایتونه په رابطه د تاوتریخوالی د زنانو په رابطه باندې چې کوم تاوتریخوالی په ټول ملک کې په دولسو یا څوارلسو کلو کې د حقوق بشر رسیدګي ورته کړی، حقوق بشر سره ثبت دي. شپږ زره و سو اته زندانونه چې هغه خلک پکې بندیان ول، وختونه تیر سوي وله، غیر قانوني دوی سلبی ازادي وله. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وتوانېدل چې په دې څوارلسو کلونو کې د دوغمره خلکو د رهایی اکمال د دوسیې د دوی فیصله جات رسیدلی نه ول، دوی دوسیو ته محابسو ته کمیسون وکړی سول چې فیصله جات د مربوطه ارګانونو نه پیدا او محابسو ته ورسول، د خلکو د تعین د سرنوشت کې او د هغوی په خوڅېدو کې مثبت رول ادا کړ. 50 مونږه شخصي زندانونه چې هغه د زورواکو د مصالح کسانو با نفوس او با قدرت او خلکو په لاس کې شخصي زندانونه ول. څوک چې غوښتل هغه پکې بندیانوله، هغه تثبیت دغه ځایونه ثابت او محترم وزارت امور داخله ته مکتوب سو چې دغه خلک دغلته زندانولو د دې په محو په تخریب کې تاسو همکاري وکړي. چې الحمدلله وزارت امور داخله او یا د کورونا چار وزارت په دې رابطه رغنده او په ځای قدم اوچت کوي. د 50 شخصي زندانونه وتړل سول او و یا تحقیقی گزارشونه په مختلف موضوعاتو کې تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون جامع ته وړاندې کړي دي او په تعداد دونوي موارد چې هغه په تیرو کلونو کې یعنی د 50 کال نه را په دې خوا تر یو اتیایم یا اتیایم کاله پورې چې هغه ناخوالۍ زموږ په ملک کې تیرې سولې او دستجوي قبرونه وله، هغه تثبیت مشخص تثبیت سوي دي، دغه گزارش تهیه سوی دی رئیس جمهور ته وړاندې سو. دی وخت متاسفانه زمونږ د رئیس جمهور د هغه وخت بنا په مصلحت باندې ا گزارش تر اوسه پورې نشر نسو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس کړی
دی. آزادي رادیو 1296 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. سیرت صاحب، د خلکو په ژوند کې څومره مثبت تغیر غلی دی؟
د خلکو په ژوند کې مثبت د سابق نه ډیر محسوسیږي، ډیر زیات تغیر غلی دی. نن هغه کسان چې کده دولت نه بهر یا په دولت کې ځننه چارواکي دي، زورواکي دي، هغه په دې پویږي چې دلته یو ارګان شته چې هغه پښتنه کوي. دی غوی سره صلاحیت قانونی دی. بل افغانستان کې خلک پوسوی دی که چیرته په داخل دی دولت کې یو زورواکی دی دوی غژ نوري په ځننه په هر اداره کې زینوم ناخلم سیا دا اداره خو په ځننه په دولت کې چې څوک دی چا غږ ونوري د زمونږ دی عامه پوهاویو او په دې کې زمونږ سره محترمه دی رسنۍ کورنۍ زیات امراسه چې کړي دی رسنۍ کړي چې خلکو غوګوته دی زمونږ دی غوی په رابطه مکلفیت او دی غوی رابطه زمونږ سره ټینګ کړي دی مثبت رول دی. یوی کچیر ته ادارې تلاش سی اداره کی ارتکار و اجرا نکی نو هغه پدی پیز دغلت یو مستقل اداره استه سیز ما غژ اوری اغاز منگ اداری ترازی او خپل مشکل منگ سره محترکی چی کل منگ ولایتی سفرون پیلوو دیده مشکل امال تا دیده پا حضور که راغواروی محترم اداری سره مخامخ دیگه رئیس سره یا دیگه کارمن سره مخامخو مشکل قانونی ورته حل کوو. دا چې ولې ښه والی په دې ملک کې نه درغلی په دې 14 کالو کې، تاسو خو ښه پوهیږئ چې د دې اصلي عوامل اول جنگ جګړه ده، دویم اداري فساد، دریم مکافات و مجازات نشته ده، څلورم یې روابط په ضوابطو باندې قایم دی په دې ملک کې چې هغه تصور چې موږ درلوده، هغه تصور چې جهانیانو موږ نه درلوده په افغانستان کې به د قانونیت په رابطه باندې به ښه والی راځي. بدبختانه ناښوالی سته، ولې اصلي عوامل دی ثباتی رفاه خوالی ته چې مونږ په تمه یو په سترګه یو او د بعضو خلکو شکایت واقعا په ځای هم دی چې تر څنګ د حقوق د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم سته، ولې بیا هم ناخوالۍ کیږي؟ لکه څنګه چې ما مخکینیو نقاط اشاره وکړله، دا بدبختیانې دي. د زورواکو هم پالنه اوس ده په دولت کې. که زورواکي د دولت له طرفه ونه پالل سي او قانون ته مراجعه وسي، ان شاء الله مونږ په هغه امید باندې چې زمونږ افغانستان خلک وګړي د دې قانونیت ته منتظر دي او ټول په دې امید باندې چې په افغانستان کې د رفاه سعادت او امن راسي هغه موارد لري کول، ان شاء الله العزیز مونږ کوي چې قانونیت خپل ځای ونیسي او مونږ او تاسو ټول د یو ثبات آباد او ښه افغانستان په امید وسیږو.
ډېره مننه کور دی ودان.
مخکخی خزی.
د ازادي رادیو د دی اونۍ مخکښ شدي اونیس پروگرام ز ملالی بشیر تاسو ته وړاندې کوم. او نن مو په دې پروگرام کې میرمن عاقله آصفی میلمنه ده. میرمن آصفی د شذو د زده کړو په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي او د خپل خدمتونو په نتیجه کې ورته د ملګرو ملتونو لخوا د نانسن جایزه هم ورکړل شوې ده. ل میرمن آصفی مې وپوښتل چې د شذو د تعلیم په برخه کې خپل فعالیتونه څه وخت او څه ډول پیل کړل.
کله دې نتیجه پاکستان ته مهاجر شوم، زه په افغانستان کې د میدان هوایی بین المللي کندهار په یو مکتب کې رسمي معلم وم، او د هغې سره ما په هغه ځای کې د سواد آموزی کورسونه چې د لویو نجونو او ښځو دپاره وو په هغه ځای کې مې مخته وړل، افتخاري درس مې ورکول. او د هغې نه بعد کله چې موږ کابل ته راغلو، په کابل کې مې هم یو متوسط مکتب کې د معلم په صفت مې رسمي دنده درلود. خو بدبختانه کله چې په 1992 کال کې د تنظیمي جنګونو په وجه په افغانستان کې حالت ډېر خراب شو، ټول افغانان هجرت ته مجبور شو. د هغه جملې څخه زه هم وم چې هجرت مې وکړه او پاکستان ته راغلم. ظلم یانوالي کوچ چندنه کې چې هلته یو کیمپ افغان مهاجرین کیمپ و، دغه کیمپ کې زما د خاوند دوستان اوسېدل، نو د هغوی په آدرس باندې زه کیمپ ته داخله شوم. ډېر متفاوت ژوند ما په دې ځای کې ولیدل. یو دا چې خپل د وطن نه زه هجرت مې کړی و، او بل دا چې په داسې یو کیمپ کې راغلم چې په دې کیمپ کې خلک ډېره ښه خلک دي، خو مګر د تعلیم په حیثه کې دوی هېڅ ډول توجه نه درلود. حتی دا چې د نجونو د تعلیم دپاره د دوی په منځ کې حتی د مکتب نوم هم دوی نه اخیستل. د نجونو د تعلیم دپاره هېڅ ډول دوی کوشش نه و کړی. ومې لیدل چې نجونې سپاره کوڅو کې ګرځي او دوی د تعلیم نوم هم نه اخلي. نو زه یو ډول حیرانه شوم. د دوی میندې ماته وویل چې خورې دلته انجونو د پاره موږ تعلیم ډیر شرم دی، انجونې مکتب ته نه ځي، دا موږ ته ډیر د شرم خبره دی، او موږ نه غواړو چې زموږ انجونې د کور نه د باندې لاړه شي مکتب ته تعلیم حاصل کړي. نو بیا مې خپل خاوند سره مشوره وکړه او د هغې په کومک سره ما یو تصمیم ونیول. ما وویل چې زه یو معلم یم، زه باید چپ کښېننم، او خپل دلته ډېر ضرورت دی چې زه دغه خلکو ته خدمت وکړم چې دوی د هر لحاظه محروم خلک دي. کان که غواړي چې چا ته خدمت وکړي، نو دا ډېره ښه موقع ده چې زه د دوی دپاره خدمت وکړم. بله ورځ کله چې ما دوی ته تعلیم شروع وکړه، زما مقصد صرف دا و چې زه دوی ته وکولی شم چې الف بې وښایم، او دوی لږ وکولی شي چې یو خپل نوم ولیکي او یو ځینې ضروري شیان دوی زده وکړي. خو خلک ناظر دل چې خپل انجونې پرېږدي چې راشي. په ډېر زحمت سره، په ډېر کوششونو سره مې ما وکولی شوی چې په هغه هفته کې چې زه راغلی وم، په هغه اول هفته کې صرف خپل د فامیل انجونې یو 8 نفر نمونه ولیکم، او په هغه کور کې چې ماته زما لیور هغه کور ماته راکړی و چې زه صرف پکښې واوسېږم، په هغه کور کې دننه ما وویل زه دوی ته تعلیم شروع کوم، زه دوی ته درس ورکوم. زما سره هېڅ ډول امکانات نه و. کله چې ما دوی ته اسلامي تعلیمات شروع وکړه، او دوی ته مې آداب معاشره درس شروع ورکړه، او دوی ته مې د دغه مسائل سره هم ما دوی ته په کورنۍ کې د ژوند کولو طریقه، او په یو اجتماع کې د ژوند کولو طریقه، او د هغې سره الفبې مې هم دوی ته شروع وکړه. د شپې مې په ډېر مشکل سره په سفید کاغذ باندې دوی ته الفبې لیکل، او بیا راتلم دوی ته مې تدریسول. کله چې یوه هفته تېره شو، یوه هفته بعد نه د نجونو تعداد زیاد شو، د خلکو توجه ډیر زیاته شو، او ما وکولی شو چې خپل دغه تدریس په طریقه باندې د خلکو رضایت حاصل کړم. ورځ په ورځ د دوی په نظافت کې، د دوی په کښېناستلو ولاړېدلو، او د دوی په هره د ژوند په هره حصه کې دوی تبدیلي او تغییرات لیدل خپل د نجونو په وجود. نو ځکه خلک علاقمندي ډیر زیاته. زما لیور بیا ماته وویل چې نو زه تا ته یو خیمه درکوم. ما که یو خیمه راکړه، او ما وکولی شوی چې په هغه خیمه کې د نن خپل تدریسي پروګرامونه تنظیم کوم. د خیمه په پرده باندې په استنې می هغه الف بی لیکل په کاغذ کې می لیکل او هغه می تنګول او انجونو ته می درس ورکول. ما وکولای شو چې زیات انجونی تر دې خیمه تساق لاندې دوی ټوله کوم او دوی ته تدریسي پروګرامونه شروع وکړم. د کورس تعداد تقریبا شل 15 نفر تا ورسیدل. ورځ په ورځ دا کار ادامه درلود، تعداد زیاتېدل. په درې کال کې ما وکولای شو چې 15 انجونی په دوه تایم کې درس ورکم. او د هغې سره د کلي الکان هم چې هغه مکتب ته تلله او په ځینې مضامینو کې خصوصا ریاضي یا نور مضامین کې مشکلات درلود، هغوی هم حاضرېدل چې موږ ته لږ کومک وکړه. په 1996 کال کې چې کله د وزارت کمپ کې شوی و، هغوی زما د فعالیتونو نه خبر شوي و، هغوی راغله زما کور. بیا ما دوی ته وویل چې خیر دی، زه خدا کار کولای نشم، ځکه چې دا انجونې مې په ډېر مشکلات سره ټول کړي دي. زه د دوی والدینو سره، د دوی د قوم د مشرانو سره، د دوی سره زه خبرې کوم چې کله دوی رضایت درلود زما کوم اعتراض نشته. د انسیار اسلام آباد د دفتر نه چې د وزارت دپاره څوک راغلي و، هغوی او کمیشنریت برای افغان مهاجرین دوی سواد آموزي کورسونه د مکتب په شکل باندې ارتقا وکړه. چې د 1996 کال نه تر ننه ورځه پورې په ډېره کامیابي سره دا مخته ځي. 15 کاله کېږي اتم جماعت څخه د دې ځای نه انجونې فارغ کېږي او حالا تعلیم دپاره د پاکستان ځینې شهرونو ته یا د افغانستان ځینې ولایاتو ته ځي. دا انجونې وکولای شي چې هغې حالا تعلیم ته دسترسي ولري. او هغه انجونې چې تر اتم جماعت پورې وویل او د هغې نه بعد دلته امکانات نه وو او دوی په کورونو کې کښېناستل، دا ډېر یو بهترین مور په صفت باندې، د یو بهترین تعلیم یافته مور په صفت باندې عرض وجود وکړ او په کورونو کې د خپل د کور ټول مسایل، د خپل د کور ټول د ژوند ټوله طریقه چې دوی د مکتب نه زده کړې وو دوی خپل په کورو کې عملي وکړه. په کمپ کې دننه نور مکتبونه، 15 چې بند وو، هغه هم خلک رضامندي ښکاره وکړه او یونیسف دفتر ته حاضر شو چې موږ هم غواړو چې زموږ په خوا کې دا مکتبونه چې بند دي دا د نجونو په مخ باندې خلاص شي. د یونیسف دفتر زه د ننسن دی فوجي ایوارد 2015 کې نامزد وکړم. 2013 کال کې ما ته دا جایزه په ژنیو کې چې جنیوا شهر کې د ملل متحد عالي دفتر د کمیشنریت څخه ما ته دا جایزه راکړل شو چې دغه جایزه تقریبا $1,000,000 نقدي جایزه درلود چې د دغه پیسې څخه ما 80% په کمپ کې دننه ما مصرف کړه چې په دې 80% کې ما وکولای شوی چې د نجونو دپاره د نهم او لسم جماعت افتتاح وکړو. اوس خوشبختانه دوی زموږ په مکتب کې د متوسطه څخه لیسې ته ارتقا کړې ده او نجونې نهم جماعت کې داخل شوي دي او په نهم کلاس کې دوی درس وایي.
ستاسو په ښوونځي کې اوس مهال څومره نجونې زده کړې کوي او په دغو ټولو نجونو کې څومره افغانانې دي؟
زما په راجستر کې چې انجونې ثبت دي 1012 انجونې داخل شوي ده دا مکتب کې. اوس فعلا 1012 انجونې درس وایي په مکتب کې چې د دې نه صرف شپږ انجونې پاکستاني دي، نور ټول افغانان دي. اوس نهم او لسم جماعت هم جوړ شوي دي او ورسره باتري سچي لباتري سامان دي، هغه ټول اوس انجونو معیا دي. د هغې سره کمپیوټر معلمین د دوی دپاره هم راغلي دي او دوی ته کمپیوټر درس هم ورکوي.
عقیله جانې، آیا غواړئ چې په افغانستان کې د نن خپلو هڅو ته دوام ورکړئ؟ ځکه ټول ژوند خو افغانان د باندې نسي اوسېدلی، یو ورځ به بیرته افغانستان ته راځي. نو تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د نن هم غواړئ خپل فعالیت ته دوام ورکړئ؟
زه چې هر مقام ته تللی یم، په هر ځای کې زه د هر چا سره مې خبرې کړې دي، د کوم فاونډیشنو سره چې ما خبرې کړې دي، د هغو ټولو سره ما دا خبرې کړې دي چې زه غواړم افغانستان کې خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړم. زه غواړم چې په افغانستان کې هغه محروم خلکو ته چې د پاکستان او د ایران نه هغوی عودت کړي دي، افغانستان ته راغلي دي، تعلیم میسر نه دي، هغوی نشي کولی تعلیم حاصل کړي، نو زه غواړم چې هغه خلکو ته خدمت وکړم. په دا آخر کې ما د افغانستان سفیر سره چې په اسلام آباد کې ملاقات وکړه او خپل مسائل می ورته وویل او ما ورته وویل چې زه غواړم چې په افغانستان کې زه خدمت وکړم. ان شاء الله ډیر کوشش کوم، په دې کوشش کې یم چې ما ته دا ډول یو شرایط مهیا شي زه وکولی شم چې افغانستان ته لاړ شم.
تاسو په مکتب کې کوم نصاب تدریس کیږي؟
زموږ نصاب د پاکستان د صوبه پنجاب نصاب دی، یعنی نصاب تعلیمي مو افغاني نه دی. زموږ ټول کتابونه اردو دي او ټول انجونې هغه نصاب وایي چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب کې ویل کیږي.
مخکخي خزي ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 15.